السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. درسي ساعت او د ازادي میلمه خو پیل د دې ساعت خبرونو کوو. په استانبول کې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو د استازو ترمنځ خبرې پرون دریمه ورځ هم بې نتیجې پای ته ورسېدې. چارواکو مخکې ویلي چې دا خبرې درې ورځې دوام کوي. تلو نیوز د افغانستان خصوصي تلویزیونی چینل د طالبانو د یوې سرچینې له قوله راپور ورکړی چې وایي دوی تر وسې هڅه وکړه چې اختلافاتو ته د حل لاره عمومي، خو وایي پاکستاني لوري د دوی په څیر نیت نه درلود. سرچینې دا هم ویلي دي چې د پاکستان د پلاوي د غړو ترمنځ همغږي نه وه او د استدلال پر ځای هڅه کوله چې د خبرو له جریانه ووځي. د پاکستان تریبیون ورځپاڼې بیا د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې طالبانو د پاکستاني اصلي غوښتنه چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستان د مخالفو وسله والو د زالو د له منځه وړلو لپاره مشخص اقدام دی نه دی منلی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف مخکې خبرداری ورکړی و چې خبرې نتیجه ور نه کړي نو له افغانستان سره به د پاکستان ښکاره جګړه پیل شي. د طالبانو حکومت او ایران هڅه پیل کړې دي چې خپل سرحدي او سوداګریز اړیکې پراخ کړي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اختلافاتو له زیاتېدو سره هممهاله د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی پرون د طالبانو د حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو له وزیر نورالله نوري سره په کابل کې په یوه ګډه غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پراختیا او د پولو د مدیریت په اړه خبرې وکړې. په کابل کې د ایران سفارت ویلي چې په دې غونډه کې د ګډې پولې په اوږدو کې د غیر قانوني تګ راتګ د انسانانو او مخدره موادو د قاچاق په وړاندې د جدي مبارزې پر اړتیا هم ټینګار وشو. له پولیو د اخلاص افغانستان بنسټ وایي په پکتیکا ولایت کې به نن هم د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین دوام وکړي. د بنسټ نن سهشنبه پر خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د پولیو دغه کمپاین به چې پرون دوشنبه پیل شوی نن هم د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې دوام وکړي. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ له خلکو غوښتنه کوي چې د پولیو یا ګذر ناروغي د ختمولو لپاره ټول له 15 کلونو کم عمر ماشومان واکسین کړي. تر دې مخکې د اکتوبر په 13مه د پولیو د واکسین کمپاین د افغانستان په دریو ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ او لغمان کې هم ترسره شوی و. اسرائیل وای د سره صلیب نړیوال کمیټې له غزې څخه یو بل مرشوه یرغمل هم د دې هیواد پاوز ته سپارلی دی. د اسرائیل صدر اعظم دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې که د دې مړه یرغمل هویت تایید شي نو دا به په دې معنا وي چې اوس په غزه کې د 12 نورو اسرائیلي یرغملو مړي پاتې دي. حماس ډله چې د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې پر اسرائیل د برید په مهال شاوخوا 2500 کسان یرغمل کړي وو د هغو ستونزو یادونه کوي چې د پاتې یرغملو د منلو په برخه کې ورسره مخامخ ده، ځکه د اسرائیل په عملیاتو کې د غزې ډېره برخه په کنډوالو بدله شوې ده. خو د اسرائیل د پوځي ویان د یکشنبه په ورځ ویل حماس ډله پوهیږي چې د پاتې یرغملو مړي چیرته دي. ترکیه د نږدې $10 میلیارډ په ارزښت له بریتانیا سره د شل ټایفون یورو فایټر جټ الوتکو د پیرلو تړون لاسلیک کړ. دا قرارداد پرون دوشنبه په انقره کې د بریتانیا له صدر اعظم کایر سټایرمر سره د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان په کتنه کې لاسلیک شو. دا د ترکیه او بریتانیا ترمنځ د دفاعي همکاریو یو نوی مورد دی. څارونکي وایي د دې معاملې بیه ډېره لوړه او غیر عادي ده. د ترکیه دفاع وزارت ویلي چې غواړي 40 نورې جټ الوتکې له عمان او قطر څخه هم وپیري. ترکیه په پام کې لري چې خپل هوایي ځواک پیاوړی کړي او د اسرائیل په څیر له سیمه ییزو سیالانو سره خپل واټن راکم کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن د جاپان له صدر اعظم سانایا تاکایچ سره به خپل لومړی کتنه کې چې وبخیده. متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن د جاپان له صدر اعظم سانایا تاکایچ سره په خپل لومړی کتنه کې وویل چې واشنگتن او توکیو د خورا لړې کچې متحدان دي. ترامپ چې آسیا ته د سفر په پیل کې توکیو ته رسېدلی له میرمن تاکایچ سره د صدر اعظم په استوګن ذکر خبرو په مهال وویل چې دی ویاړي چې د جاپان له یوې ډېرې درنې صدر اعظم سره د هغې په لومړنیو کاري ورځو کې ګوري. میرمن تاکایچ هم د دوړو هیوادونو اړیکو ته د اشارې په ترڅ کې وویل دا غواړي چې د جاپان او امریکا ترمنځ د اتحاد یو نوی طلایي پیر پیل کړي. تمه ده چې دواړه لوري په پلازمینه توکیو کې د خبرو په مهال پر امنیتي او تجارتي مسایلو تمرکز وکړي او دا په داسې حال کې ده چې جاپان له چین سره د ترینګلو اړیکو له کبله خپله دفاعي بودیجه د هیواد نه خالص کورني تولید 2% ته لوړه کړې ده. دا کتنه داسې مهال کې چې ولسمشر ترامپ هڅه کوي د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره تر خبرو مخکې د نړۍ د دې دوه لویو اقتصادي ځواکونو ترمنځ سوداګریز توافق په برخه کې د واشنگټن دریس پیوړې کړی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو زکونکو، ته هله لرم چې تاسو ټول جوړ روغ او صحت مند به یاست. ګرانو زکونکو، تاسو ټول ته د ول سم ټولګي کیمیا مضمون پنځله سم لوسته شرح خلاص ویم، او هله لرم چې د لوست تر رسنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زکونکو، زموږ او تاسو نن نه ورته درسي موضوع د انتقالي فلزات چې د یو سلو د شپې تم خپل تر یو سل آتش پیتم صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې د دوهم اصلي ګروپ د لومړي اصلي ګروپ عناصر وه، د همدې ترتیب د هغوی ځانګړتیا وه چې کلسیم و د کلسیم مهم مرکبات و، المونیم و د المونیم مهم مرکبات و، تعاملات یې وه. په همدې ترتیب راځو موږ او تاسو نن ورځ انتقالي فلزات وایو چې خپله انتقالي فلزات چې دي د هغه عنصرونه یا هم هغه فلزات دي چې د هغوی خپله د ډي او د اف په فرعي سویو یا د دوی د اف او د ډي په فرعي اوربیټالونو کښې د هغوی د الکترونونو په واسطه سره د ډکېدو په بهیر کښې رامنځته کېږي. او بل انتقالي فلزات چې دي ګرانو زده کوونکو، خپله په همدې ترتیب موږ او تاسو وایي چې د دوهم او د دریم اصلي ګروپونو ترمنځ قرار لري چې تقریبا اته شپېته عنصرونه چې څلوېښت عنصرونه یې د جدول په منځنۍ برخه کښې ځای پر ځای شوي دي، او د هغوی د دي فرعي سویې اوربیټالونه او اته ویشت نور عنصرونه یې د جدول په چکتنۍ برخه کښې ځای پر ځای شوي دي، او د هغوی د دي فرعي سویې اوربیټالونه چې دي هغوی بیا اته ویشت نور عنصرونه دي چې د جدول په شکتنۍ برخه کښې ځای پر ځای شوي دي. د هغوی د فرعي سویې اوربیټالونه چې دي د الکترودونو په واسطه سره د ډکېدو په حالت کښې دي، او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، دوی چې دي د اف بلاک په نوم سره هم یادیږي، د انتقالي فلزاتو یا د انتقالي عناصرو په نوم سره هم یادیږي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو انتقالي عنصرونه په دوو برخو ویشو چې یو خارجي انتقالي عنصرونه دي چې د په ډي بلاک کښې وجود لري، او بل هم داخلي انتقالي عنصرونه دي چې هغه په اف بلاک کښې وجود لري. دا دوه نوه عنصرونه موږ او تاسو د انتقالي فلزاتو هغه دوې برخې وې. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس د انتقالي عناصرو یا هم د هغوی عمومي خواص یا د ډي بلاک عمومي خواص وایو. د دوی د همدې اساس کومه دي راځو ګرانو زده کوونکو، اوس د انتقالي عناصرو عمومي خواص یا هم د دي بلاک عمومي خواص وایو، چې د دوی اټومي شعاع چې د ګرانو زده کوونکو د پیریودونو په برخه کښې د دوی اټومي شعاع چې د منځني په منځني ګروپ پورې اړه لري، یعنې د په منځني ګروپ پورې چې شي کېږي لنډیږي، نو د هغه وروسته دوی لومړی ثابت پاتې کېږي او بیا کرار کرار چې شي کېږي اوږدیږي. او د دوی د اینزیشن انرژي چې ده یا هم د دي بلاک د عناصرو د اینزیشن انرژي چې ده هغه د پی بلاک څخه یعنی نسبت پی بلاک ته زیاته ده، او د اس بلاک څخه بیا چې شي ده کمه ده. او د انتقالي عناصرو د اینزیشن انرژي چې ده هغه تغییر موندونکې او غیر منظم ده. او دوام عمومي خواص څخه یو هم د هغوی د اکسیدیشن حالت دی چې خپله په انتقالي عناصرو کښې دوی چې دي د ان اس او په همدې ترتیب د ان منفي یو دي، یعنی د دوی هغه د دي مدارونه چې دي د دغو انرژیو په درلودلو سره دوی د ان اس برسیره د ان منفي یو دي مدار څخه هم کیدای شي چې الکترون ورکړي او یا هم مختلف اکسیدیشن نمبرونه چې شکړي اختیار کړي. او که چیرې بیا د پیریود په برخه کښې وګورو، د دي بلاک عناصر چې دي هغوی د کیڼې خوا څخه وښي خوا ته د دوی د اکسیدیشن نمبرونه چې دي د هغوی تعداد په منځني ګروپ پورې مربوطیږي او زیاتیږي، خو وروسته د هغه څخه بیا ورو ورو چې شي کېږي کمیږي. او بل ګران زده کوونکو، یو هم مهم خاصیت د دوی د هغه کثافت ده چې موږ او تاسو ویل د انتقالي عناصرو یا د دي بلاک د عناصرو کثافت چې د نظر اس او نظر پی بلاکونو ته ډیر دی او په دې ترتیب فلزي خاصیت چې د انتقالي عناصرو یا هم د فلزي د دی بلاک د عناصرو د هغه چې دی نسبت و هغه عناصرو ته چې مثال د هغه خپل فلزات فلزي خاصیت درلودن کې دی ډیر کلک دی او انتقالي فلزات چې دی د برېښنا او د تودوخي او ش تیرون کې دی اوس لکه موږ تاسو کپر چې وایو یا هم سپینزار او سرزار دوی چې دی ډیر کلک جامدی جوړشتونه لري او د برېښنا تیرون کې هم دی او په دې ترتیب یعنی هادي جسمونه بلل کیږي ابل ګران ځکون کو یو هم مهم خاصیت د هغه د ویل کېدو او د جوش ټکی دی چې دا هم د انتقالي عناصرو د جوش او د ویل کېدو ټکی نظر اس او پی بلاکونو ته چې چې دا ډیر لوړ ده او ځکه چې دوی کوي او فلزي اړیکه په دولدول سره یو بغیر د چرسخه بغیر د سیما بسخه چې هغه پکشي استثناء او کډمیام څخه چې دوی د ویل کېدو او د جوش ټکی ډیر ټیټ دي نور د ټولو د ډی بلاک د عناصرو د فلزاتو د ویل کېدو او د شیدو ټکی لوړ دي و هم د ستاندر ریډکشن یا هم د دوی هغه پوتنشیل دی چې د دې عناصرو یا د دې بلاک د عناصرو ډیریکشن پوتنشل چې د هغه منفي ده پرته د میکسو څخه چې هغه مثبت نور د ټولو ده منفی ده او بل دوی چې دی انتقالي فلزات یا د دې بلاک عناصرو چې دی هغه کمپلیکس مرکبات جوړوي همیشا انتقالي عناصرو چې دی د خنثا مالیکولونو چې خنثا مالیکولونه لکه هایدروجن او امونیا او کاربون مونوکساید او نایتروجن مونوکساید او داسې نور چې دوی د او پام دې ترتیب سره د آیونونو په شکل لکه بیا کلورین او فلورین او سیانایت سره یو ځای کولای شي چې کمپلیکس مرکبات ترې جوړ سی یا هم لاسته راوړل سی یو هم مهم خاصیت کړه نو ځکه انکو هغه کټلیستي خاصیت دی چې خپل ځینی انتقالي فلزات یا انتقالي عناصر چې دي د هغه مرکبونه چې دي خپل کټلیستي خاصیت لري هغه لکه مثال لکه نیکل نیکل خپل یو کټلیستي خاصیت لري وینادیم د خپل یو کټلیستي خاصیت لري او یو هم مهم خاصیت هم مکناتیسی خاصیت د دی بلاک د ګران زکون کوټه مکناتیسی خاصیت دی دینی انتقالی عناصر چې دی خپل ځان ام مکناتیسی خاصیت شي رنګای نونه جوړوي انتقالی فلزات او داسې نور نور دا هم هغه مهم خواص و د انتقالی فلزاتو ده یا هم د انتقالی عناصر یا د دی بلاک زګران د کوونکو اوس د انتقالي عناصر یا هم د انتقالي فلزات د جملې څخه یو عنصر چې هغه خپل یا یو فلز د اوسپنې په نوم سره یادېږي چې اوسپنه خپل د ټولو انتقالي فلزاتو نسبت نور ته ډېر چشتکیږي کارول کیږي یعنی کارونه او استعمال یې ډېر زیات ده خو د اوسپنې څخه وروسته یو بل عنصر چې خپل المونیم ده چې د المونیم څخه بیا وروسته د ځمکې په کشر کې دا زیاته فیصدی سرچش کیږي مندل کیږي سلور اشاره او فیصدی د ځمکه پکشر کې خپل برخه لري یعنی د چش څخه د دې څخه د جوړه سوی ده بل ګران زکون کوم را تاسو د وسپنې مشهور کانی د بری لري چې عبارت هیماتایټیټ منګنایټیټ دی پر اند پایرایټ څخه مهم دا یو مهم مشهور کانی د بری دی او یو هم موږ تاسو د وسپنې سلفاید د چخپل د پیریډ دبري د لیونو او سرو زرو په نوم سره هم یادېږي ځکه د ځلا او د رنگ د کبل سرو زرو ته ورته دي او خپل د پیریډ څخه یو وسپنه لاسته نه راوړل کیږي خو هیماتایت ته منګنای چې په لوړو کورو او د هاګ د ډبرو او د سکرو سره یو ځای ډک او په آزاد هوا کې کېدای شي چې شي ارجاسي او په پایله کې کېدای شي چې د چونیل د بورس څخه کلسیم اکساید هم تشې ستر لاسته راوړل شي نو زه غواړم د کوونکو د اوسپنې لاسته راوړنې ته چې اوسپنه سره ډول لاسته راوړل کیږي یا د اوسپنې لاسته راوړل څه ډول دي غواړم زه کوونکو موږ تاسو په دې ځای کې شوینه د لپاره چې اوسپنې د مقاومت لوړ شي د نور عنصرونو سره یو ځای دی په ترکیب ډول ترکیبیږي لکه د زنګ زيت فولاد چې د خپل 2% اوسپنه پکښې کې او 9% کروميام او 9% نیکل وجود لري په دې ترتیب سره موږ تاسو کولای شو چې د اوسپنه هغه مقاومت د لوړوالي لپاره په دې ترتیب د نورو عنصرونو سره یو ځای ترکیبیږي او په نتیجه کې موږ تاسو هغه په لاس راوړلای شو لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې ویني موږ تاسو د اوسپنې اکسایډ لرو د کاربون مونو اکسایډ سره یو ځای کیږي په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې داسې یو مرکب موږ تاسو ته په لاس راکوي او نتیجه کې کاربون ډای اکسایډ په لاس راکوي کچیر بیت هم دې مرکب ته موږ تاسو چې ورکو د کاربون مونو اکسایډ سره تعامل ورکو په نتیجه کې درې اټوم فیرس اکسایډ په لاس راکوي کاربون ډای اکسایډ او په نتیجه کې بل اخر موږ تاسو وینو چې په دې طریقې سره کچیر فیرس اکسائڈ او کاربن مونو اکسائڈ ترمن بیا د چشسی تجزیه سی په اخر کې یا هم په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې اوس په دې ترتیب سره لاست رااله تاسو کرونو د کون کوز د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د انتقال فلزاتو د جملې څخه یو بل عنصر چې هغه میس یا کپر ده چې سمبول سی یو ده چې موږ تاسو وایو میس یا کپر چې د خپل د لش کیمیاوي فعالیت په دلو سره د زینو نور د بورو لپاس په آزاد باندې مندل کیږي خو د زمکه د کورې د میس یو لوی برخه چې د خپل د سلفایدونو په باندې شتون لري او د هغوی کانی د بورې چې دي په دې ترتیب سره د چلکو پیریټ په نوم سره یادی راو د شګو د منځولو په طریقه کې بیا له ډبول څخه د ډبور څخه جلا کیږي دا چې خپل د میسلرون کې کانی د بری چې هغه ټوټه ټوټه او په پډور په پودور باندې تبدیلوي ورسته بیا هغه په مایاتو د لامبو په حالت کې کېدای شي چې ګډ ووسی تر څو میس چې خپل د کانی د بورو څخه جلا سی او په دې مخلوط کې لښت څه هم غوړي هم کچیر ورزیات کړل سي بیا د دې مخلوط د منځتلو لپاره دوی چې هوا ته تیریږي او کانی یا هم تیږي چې هغه خپل په لامبو وهون کې بنه د په پورتنی برخه کې د درندې تیږي او د خاور د لوشه په لاندنی برخه کې تشکیل شکته راځي او د هوا د غوړي سره یو ځای له پورتنی او سوري څخه کېدی چې د باندې ووځي نو په همدې طریقه سره موږ تاسو دلته خالص په خالص ډول سره کولای شو چې میس لاس سره ورو او د میسو د خالصو کانو تیجو څخه په پورتنی ډول کېدای شي چې په دوو میتودونو لاس سره ورول شي دا چې یو له بل څخه کېدای شي چې یو هم یو یې د پرایموتالوجي په نوم سره او بل یې د هایدو درموتالوجي په نوم سره کېدای شي چې موږ تاسو ته شکو په خالص ډول سره لاس ته راوړو نو په لومړی طریقه چې موږ تاسو ویل په هغه کې په دې صورت کې د سلفر ډای اکسایډ حاصلېږي او په هوا کې خپریږي او د ځمکې په کورې کې د ژوند دی او د اوسیدلو محیط ته له خطرونو څخه کېدای شي چې پایلیت شکرې رامای سکرې او په دوامه طریقه کې بیا د هایډرومیټرولوژي په دویم پړاو کې بیا موږ تاسو وینو چې دلته د میسو سلفایټ دی هغه د اکسیجن سره یو ځای تعامل کوي په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې مستر لاست راځي او په نتیجه کې سلفر ډای اکسایډ هم تشکیلږي ورڅخه لاست راځي چې د الکترولیت په دې طریقې کې هم کېدای چې میس له مرکبات څخه په نتیجه کې تشسي په لاس راوړل سي یا هم لاست راځي چې د برېښنا تیرون کې دی لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې یا هم په دې ماده لکشي ویني چې د موږ او تاسو د میسو د فیرس سلفایډ لرو د اکسیجن سره تعامل کوي د میسو سلفایډ په لاس راکی او د په نتیجه کې د اوسپنې اکسایډ او سلفر ډای اکسایډ حاصلېږي موږ او تاسو ویل په دوامه یا هم هایډرومیټرولوژي کې موږ او تاسو ویل چې د میسو سلفایډ راځي د اکسیجن سره یو ځای کیږي په نتیجه کې میس په لاس راکی او سلفر ډای اکسایډ په لاس راکوي د هم ګران زده کوونکو د میسو تعاملات د تیزاب سره کچیر میس د HCl یعنی د رقیق تیزاب سره تعامل وکړي د میسو کلورایډ پلس رکی او په پلس رکی او کچیر میس د سلفوریک اسید څخه چې د یو غلیظ تیزاب ده تعامل وکړي په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې د میسو سلفایډ پلس رکی او هایدروجن ترې آزادیږي او کچیر میس خپل به تواخ سلسی د سلفوریک اسید سره تعامل وکړي موږ تاسو وینو دلته سل د میسو سلفایډ او دوه مالیکول اوبه سلفر ډای اکسایډ ترې تشکیلږي لاسته راځي راځو ګرانو زده کوونکو یو بل عنصر چې هم د انتقالي فلزات د جملې څخه شمیرل کیږي چې دا هم د کرومیم په نوم سره د سمبول په سی آر سره شودل کیږي دا چې د پژم فرې ګروپ لومړنی عنصر دی چې دا عنصر ژر او روشانه رنگ درلودونکي دی او د تخریبیدلو په مقابل کې خپل نزان مقاومت شي د دې عنصر زیاتې کانی ډبرې د اوسپنې او د کرومیم د مضایف اکسایدونو څخه شمیرل کیږي او دوی چې د هغوی د ارجاع د کاربن په مرسته په برېښنايي حالت چې شکیږي داسې تر سره کیږي. موږ تاسو کولای شو چې کرومیم په دې ډول سره هم لاس ته راوړو. دا هم د کرومیم هغه مهم او مشهور مرکبات دي. ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو اوس د لوست دې برخه کې ارزونه لرو چې د لومړی سوال د ډی بلاک عنصرونو شمیر څو دي، دوام سوال کوم عنصرونه په انتقالي عنصر پورې مربوطیږي، بی ګروپ، الانتنایدونه، اوکتنایدونه، هیڅ یو. دریم سوال چې وروستی سوال دی، کروم په کوم ګروپ شي موقعیت لري؟ اے اول اصلي ګروپ، دوام اصلي ګروپ، شپږم فرعي ګروپ، او کشپږم فرعي ګروپ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چاره ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو زدکونکو، هیله لرم چې ټول بجوړ روغ او صحت مند به یاستئ. گرانو زدکونکو، تاسو ټولو ته د 12م ټولګي کیمیا مضمون 15م لوست شرغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست ترستنی شیبو پرې می ملتیا وکړي. گرانو زدکونکو، زموږ او تاسو نننی ورځی درسي موضوع د عضوي تیزابونه، چې د یو سلو شپیته می صفحې څخه پیل تر یو سلو دو اتیای می صفحې پورې به دوام ولري. زموږ او ستاسو لسم څپرکی، 15م لوست، 12م ټولګي کیمیا مضمون. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع عضوي تیزابونه دي، یا هم د کاربوکسیلیک اسید په اړه موږ او تاسو بحث کوو. موږ او تاسو په تیر لوست کښې لوستلي وه چې خپل عضوي مرکبات وه، د هغوی مهم مرکبونه وو، فزیکي خواصونه وه، کیمیاوي خواصونه وه، البته الدهایدونه وو، کیتونونه وه. د عضوي مرکباتو د اکسیجن لرونکي مشتقاتو څخه چې موږ او تاسو وایو مهم یې خپل کاربوکسیلیک اسیدونه دي، چې د دې مرکباتو په ترکیب کې کولای شو موږ او تاسو وایو چې خپله د کاربوکسیل ګروپ شتون لري، چې دغه ګروپونه خپله د تیزابو د وظیفوي ګروپ په نوم سره هم یادیږي، چې خپل موږ او تاسو کولای شو چې د عضوي تیزابو تیزابونه لکه د سرکې تیزابو، د شیدې تیزابونه، او داسې نور وه چې موږ او تاسو په تېر لوستونو کښې لوستي وه. نو په همدې اساس باندې موږ او تاسو په دې څپرکي کې خپله عضوي تیزابونه پیژنو. په همدې ترتیب دا به هم زده کړو چې د عضوي تیزابونو د طبعي سرچینې کوم دي، د انسانانو په د ژوند په کومو اړخونو کښې کارول کېږي، کوم کیمیاوي فعالیتونه باندې بس به پر وکړو. لومړی راځو ګران زده کوونکو، موږ او تاسو خپله د کاربوکسیل ګروپ پیژنو. څه شی پیژنو؟ د کاربوکسیل ګروپ، چې خپله د کاربوکسیل ګروپ چې د خپله د هغو عضوي مرکباتو لپاره چې خپله د هغوی د اکسیجن یا هم اکسیجن لرونکي مشتقاتو د جملې څخه وي، چې یو هم مهم خپله کاربوکسیلیک اسیدونه دي، چې خپله دا ډول مرکباتو په ترکیب کې خپله د کاربوکسیل ګروپ شتون لري، چې دا ګروپونه همیشه د تیزابو د وظیفوي ګروپ په نوم سره هم یادیږي. نو دغه د کاربوکسیل ګروپ، د کاربوکسیل ګروپ د کاربینول یا هم هایدروکسیل له ګروپونو څخه جوړ شوي دي، چې زیاتره یې په دې بڼه COOH په بڼه لیکل کېږي، چې دا ډول دا یا دا ګروپ کولای شو چې خپله د پروتون ورکوونکي په توګه هم یا هم د پروتون ډونر په توګه عمل وکړي او بدلون ومومي، چې مختلف شکلونه جوړولی شي. اوس موږ او تاسو د عضوي تیزابو نوم ایښودنه لولو. د عضوي تیزابو نوم ایښودنه که چیرې وګورو، موږ او تاسو هم په معمولي طریقه سره او هم په آیپک په طریقه سره ښودلی شو. لومړی د عضوي تیزابو معمولي نوم ایښودنه وایو، چې د عضوي تیزابو معمولي نوم ایښودنه چې د هغوی د اړوند تیزابو د سرچینو له لانتنۍ یا هم یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده. یعنې د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو فارمیکا سید، چې خپله د میژي یا هم د فارمیکا د لانتنۍ کلمې څخه اخیستل شوې ده. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو مثال اسیتیک اسید د چخپل د سرکی د لنتنی کلمه یعنی د اسیتوم څخه اخستل شوی ده. یعنی په دې ترتیب سره د هغوی د امدې کلمه پر اساس باندې موږ او تاسو ټول معمولی نمونه چې د هغوی د اړوند حساب د لاس راوړنې د سرچینې پر بنسټ کولای شو چې ترتیب کړو. یعنی کچیر په یو داسې تیزاب وکړي چې خپل بیلابیل ماویزې ولري، په هغه صورت کې بیا کولای شو چې کاربونونه د کاربوکسل د ګروپ سره چې په اړیکه کې اوسي لاندې قبل د یونانی ژبې په تورو یعنی الفا، بیتا، گاما، دلتا او داسې نورو په نښه سره کېدای شي چې چیشي وښودل سي. نو د کاربوکسل په ګروپ پورې تړلي کاربونونه چې دي همیشه په الفا او په نورو تورو سره ښودلی سو. د بیلګې په توګه چې پر گاما باندې گاما پر کاربن باندې دلته د هایدروکسیویلر اسید په نوم سره یو چیش سوی ده، یو مرکب یې یعنی یو عضوي تیزاب چې کړی ده په لاس را کړی ده. او کچیرې د آیپاک په طریقه سره بیا ګرانو زده کوونکو ګورو، د آیپاک په طریقه سره موږ او تاسو وینو چې خپله لومړی د آیپاک په طریقه کې یو زنځیر انتخابیږي د کاربوکسیل ګروپ لرونکي وي، او بیا وروسته هغه ټاکلی او موندل شوي نمبر وهنه کیږي، شماره ګزاري کیږي. د شماره ګزاري څخه وروسته نمبر وهل خپله د کاربوکسیل د ګروپ له کاربون څخه پیلیږي چې په دې ترتیب سره لومړی به د ماویزه نوم اخیستل کیږي، او بیا په همدې ترتیب سره د کاربوکسیل لرونکي اور زنځیر نوم ولیکل سي، او اړوند هایدروکاربون، الکان، الکین او الکاین یعنی د هغوی د نوم هغه ورستی تور چې د ای توري هغه به په او آی کلمه یا ورستاری باندې چیش سي تعویض سي، او خپل د اسید کلمه به په اخیر کې په اضافه کړو یا هم ذکر کړو. د بیلګې په توګه موږ او تاسو په لومړي مثال کې لکه ایتانویک اسید نمبر یو اور زنځیر مو انتخاب کړ، بیا په دې ترتیب سره شماره گزاري مو پیل کړل. شماره گزاري مو د هغه کاربون څخه پیل کړ کوم چې کاربوکسیل ګروپ پټ نش دی، او بیا په دې ترتیب سره لمړی مو د هغه کاربون یادونه وکړه چې ماویزه اور باندې وصل شوی وي. نو په دې اساس دلته موږ او تاسو وینو چې په لمړي مثال کې ایتانویک اسید یو مرکب ده. کچیر په دوه مثال کې بیا موږ او تاسو وګورو، په دوه مثال کې موږ او تاسو وینو چې د کاربون او کاربون ترمنځ دلته ګونی اړیکه ده. په همدې اساس باندې اور زنځیر انتخاب شوی دی. د اور زنځیر څخه وروسته بیا موږ او تاسو شماره ګزاري، او د شماره ګزاري څخه وروسته وایو چې دریم کاربون باندې بیوتانویک اسید یعنی په پای کې مو د اسید کلمه شکره ذکر کړه. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو د عضوي تیزابو هغه فزیکي خواص لولو چې دوی څه ډول خواص درلودونکي دي. لومړی دا چې خپل عضوي تیزابونه چې دي د مشبوه هایدروکاربونونو د هغوی درې لومړی یو قیمته تیزابونه دي چې دوی خپل بیرنګ مایع وي دي، یا هم مایع ده چې خپل تیز بوی درلودونکي دي، او په همدې اساس د مشبوه هایدروکاربونونو د یو قیمته تیزاب وو، او د هغوی د کاربونونو شمیر یې که چیرې له څلور څخه تر نهو پورې وي د کاربونو شمیر یې، نو دوی د چې دي د کوچو او د بادامو د غوړیو په شان بوی درلودونکي دي. نو له همدې قبله دا چې خپله مصنوعي کوچ او شیریني خپله په یو په زړه پورې بوی درلودونکي دي، نو نوموړي تیزابونه هم په هغوی کې چیش کیږي ور زیاتیږي. او که چیرې د مشبوه هایدروکاربونونو تیزابونه خپله د هغوی د لسو څخه زیات د کاربونونو اټومونه درلودونکي اوسي، بیا دوی چې دي بی بویه دي یعنی هغه تیزابونه چې بیا بیرته د سوال څخه تر دوه ویشت پورې د هغوی د کاربونونو اټومونه زیاتیږي، بیا دوی چې دي په خپل مالیکولي ترکیب کې دا ډول کاربونونه ولري، نو دا ډول وایو چې دوی په حیواني او نباتي غوړي کې تشکیږي موندل کیږي دا ډول عضوي تیزابونه. نو له همدې کبله چې خپل یو د شحمي تیزاب په نوم سره هم موږ او تاسو دا ډول تیزاب یادولی سو. د عضوي تیزابو د دوو مالیکولونو څرنګه چې موږ او تاسو وایي، د عضوي تیزابو د دوو مالیکولونو په منځ کې دوه هایدروجني اړیکې هم شتون لري. نو د هغوی د مالیکولونو په منځ کې خپل د جذب قوه د نورو اکسیجن لرونکو مرکباتو په پرتله یو شان او کتلې لودونکي دي، یعنی کتلې یو شان دي. رازو بل ګران زو کونکو د مالګو جوړېدل دي چې د مالګې په جوړېدلو کښې هم یو هم د عضوي تیزاب او د کیمیاوي خواص د جملې څخه شمېرل کېږي چې خپله کاربوکسیلیک اسیدونه چې دي خپله له فعاله فلزاتو سره تعامل کولی شي او په پایله کښې یا هم په نتیجه کښې مالګه جوړېږي او هایدروجن چش کېږي جلا کېږي یا هم ازادېږي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ موږ او تاسو وینو چې کاربوکسیلیک اسیدونه دي د سوډیم یا فعال فلزات سره چش کوي تعامل کوي په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه په همدې ترتیب سره مالګې راځي فلزي مالګې دي او هایدروجن څخه چش کېږي ازادېږي چې دلته موږ او تاسو دغه کاربوکسیلیک اسید په نوم یا هم د کاربوکسیلیک مالګې په نوم سره هم چش کولی شو یادولی شو. او بل په همدې ترتیب سره په لاندې ډول سره په همدې مثال کښې هغه فورمول او دې مثال کښې موږ او تاسو وینو چې فارمیک اسید سوډیم هایدرو اکسایډ یا هم سوډیم فارمیت ورڅخه چش کېږي لاسته راځي او هایدروجن ورڅخه ازادېږي. له عضوي تیزابو د خنثی کېدو تعاملات چې کاربوکسیلیک اسیدونه چې دي د غیر عضوي تیزابو په شان د الکلوي سره تعامل کوي او په پایله کښې موږ او تاسو ته مالګه اوبه چش کوي په لاس راکوي. چې دا ډول عضوي تیزابونه خپله ضعیف دي نو د مالګې او په اوبو محلول کې دوی چش کوي الکوي خواص د ځانه څخه ښیي نو ځکه دوی په اوبو کښې هایدرولیز کېږي چې کله هایدرولیزو د ضعیف تیزابو او قوي الکلي موږ او تاسو چش کوي په لاس راکوي. لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثال کښې وینئ موږ او تاسو وینو چې دلته خپله یو هم د اوکزالیک اسید په نوم سره یو مرکب ده کله چې دوی هایدرولیز شي د همدې ترتیب سره خپله د باریم هایدرو اکساید الکلي په موجودیت کښې موږ او تاسو وینو یو اسید او بل هم څه شته د الکلي ده چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ورته همدې ترتیب سره خپله یو او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې خپله د باریم اوکسالید یو مرکب چش کېږي او نتیجه کښې اوبه ورڅخه لاسته راځي. بل ګرانو زده کوونکو تاسو وینئ دلته د کاربون او د اکسیجن د اړیکې د پرې کېدو پر بنسټ د تیزابو تعاملات دي. که چیرې دا ډول هایدروکسیل ګروپونه بیا که د هایدروکسیل له کاربوکسیل ګروپ څخه جلا سي نو د هغوی د پاتې شونو د اسایل ګروپ چې څنګه تاسو وینئ د اسایل ګروپ دې په نوم سره یادېږي او د کاربوکسیل له ګروپ سره څخه خپله د یو هایدروکسیل ګروپ جلا کېدل خپله د بېلابېلو ګروپونو د منځته راتللو لامل ازو. ګرانو زده کوونکو د عضوي تیزابو لاسته راوړنه وایو که څه هم که چیرې وګورو د عضوي تیزابو د لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسو لومړی د لومړني الکولو د اکسیدیشن څخه کولی شو چې عضوي تیزابونه لاسته راوړو. که چیرې لومړني الکولونه خپله اکسیدایز شي یا هم اکسیدیشن شي نو دوی الدیهاید او په همدې ترتیب سره د الدیهاید اکسیدیشن څخه خپله عضوي تیزابونه چش کېږي لاسته راځي چې په داسې ډول تعاملاتو کښې موږ او تاسو وینو چې د تیزابو محلولونه د هغوی د پوتاشیم منګنیت اکساید او په همدې ترتیب سره پوتاشیم د کروم اکساید په واسطه سره دوی چش کېږي اکسیدایز کېږي چې دا ډول مرکبات د اکسیدایتونو په توګه کارول کېږي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ پرایمري الکول یا لومړنی الکول د په همدې ترتیب سره د هایدروجن او د تودوخې او کتلیز په موجودیت کښې موږ او تاسو ته په الدیهاید او الدیهاید بیا وروسته کېدای شي په کاربوکسیلیک اسید باندې چش شي او په همدې ترتیب سره په دې مثال کښې موږ او تاسو وینو چې خپله الکول او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې پرایمري الکولونه دي او د پوتاشیم منګنیک اکساید او په همدې ترتیب سره د موجودیت کښې موږ او تاسو ته کاربوکسیلیک اسیدونه یا هم عضوي تیزابونه چش کوي په لاس راکوي. راځو ګرانو زده کوونکو د الکیلونو له اکسیدیشن څخه د تیزابو لاسته راوړنه وایو. یعنی موږ او تاسو وویله چې په دوی طریقو سره یو خپله د لرني الکولو د اکسیدیشن څخه بل هم د الکیلونو له اکسیدیشن څخه کولی شو چې تیزابونه لاسته راوړو. د الکیلونو له اکسیدیشن څخه که چیرې الکیلونه خپله د پوتاشیم منګنی اکساید له الکلیو تود محلول سره یو ځای کړل سي د هغوی له اکسیدیشن تعامل ترسره کېږي د هغوی تر منځ چې دغه الکیلونو زنځیر خپله د جوړه اړیکو په برخه کښې پرې کېږي او په پایله کښې خپله د عضوي تیزابو دوه مالیکولونه یا هم دوه مالیکوله عضوي تیزاب ورڅخه چش کېږي لاسته راځي. لکه څنګه چې په دې مثال کښې موږ او تاسو وینو چې دلته دوه مالیکوله اسیتیک اسید او پروپانیک اسید ورڅخه چش شو لاسته راوړل شو. یو هم مهم عضوي تیزابونه دي چې هغه عبارت دي له فارمیک اسید څخه چې د مالیکولي فرمول د اسیټک اسید، اگزالیک اسید، مالونیک اسید، شحمی تیزابونه هم د ترکیب سره فارمیتیک اسید، ستاریک اسید او اولیک اسید چې د ټول هغه مالیکولي فرمولونه یې دي. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست درځونې برخې ته چې اوسو سوالونه مطرح شوي دي، تاسو ته هیله کیږي چې دا سوالونه ته درست ځوابونه ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي دوست پرې ښه چاره ولرئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420231.
د آزادی میلما
د آزادی رادیو د میلما پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. د آزادی میلما مو نن لیکوال او قومي مشر حاجی ولی محمد ولی دی. ولی سره لدی چې د جرګو مرکو سره دی، ژبې ته هم ډیر کار کړی، ګڼ آثار چاپ شوي دي. هغه ته هر کلی وایم او لومړی به درته د خپل ژوند په اړه په خپل ووایي.
د زموږ د اڅګوزو د دوبی ټاټوبی هغه د سپین بولدک ولسوالی او د ژمی ټاټوبی می د چمن ولسوالی ولا. زموږ د اڅګزي د دیورن کرښه پر دواړو لورو باندې ځکه لرو ژوند جدل یم. پر ولسم فروری 1928 د سپین بولدک په ولسوالی کې بیا زموږ نیکه په جولای 1919 کې چې امیر امان الله خان د خپلواکۍ اعلان وکړ، زموږ نیکه د چمن د خواسه واوښت دورې. بیا جنگ شروع کی د سپین بولدک د لورې پر دې خوا باندې، بیا نو نه دی تللی. بیا په 1928 کې زما پلار او اکا بیا برته خپل دې لوري ته راواوښتله. زموږ دوه کاګان دورې دوه دلې. لومړنی زده کړې مې تر پنځمه پورې په چمن کې، بیا په 1940 اویا کې ګلستان ته رالو. دلته زموږ مځکې وې. دلته مې لسم ټولګۍ یا جماعت لوستی دی، ویلې مې دی. بیا مې د کوټې په ساینس کالج کې بی ایس سي کړې ده، څوارلسم یا لیسانس. بیا مې د کوټې په پوهنتون کې چې بلوچستان یونیورسټي ورته ویل کېږي، په هغه کې مې په نباتاتو کې ماسټري کړې ده، ایم ایس سي باټني. درې درجې مې دیني زده کړه کړې ده، د قرآن تفسیر و احادیث و ترجمه مې کړې ده. پر افغانستان مې زیات کار کړی دی، مسلسل د درې پنځو کال.
تاسو ویل چې نباتات هم لوستی دي، بیا لیکوالۍ ته ولاړې، نور کارونه پیل کړل، په خپل څنګه کې مولي کارونه کو؟
دلته داسې ویلو چې د ثور کودتا زموږ پر محیط یا چاپیریال باندې سخت اغیز وکړي. زموږ خپل کورنۍ اغیزمن نسوله. زما د اکا یو زوی د اسدالله خان په نامه د اوس ورک دی. نو دغه بیا زموږ کور یو رقم په 1928 وروسته د جهاد یو په مرکز بدل شو. زموږ خلکو جهاد کاوی. بیا د جهادي مشرانو تګ و راتګ زموږ کور سیمې ته کېدی. بس دغه اغیز را باندې وسو. دغه د مخم زموږ تګ و راتګ و. دا خو ما درته وویل چې مې خاندان دورې و نیمې دلې و. نباتات خو ما ناوخته ماسفي کې وکړه په 1928 او 1929 کې. او دا اغیز ما پر ذهن باندې د افغانستان د تاریخ و دی. د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه په وختو کې زموږ تګ و راتګ جشن و نوروز و دې ته کېدی. زموږ د ژمي او د دوبي رخصتۍ یو وخترونه موږ دورې په کندهار کې د اکا کره په شارینو کې تېرول. نو هغه اثر خامخا انسان دی، هغه اثر لویږي. نباتات خو نو اوس دی دا د یو د رو د خوشحالۍ دپاره یا د رو د تسکین دپاره د ادبیات او د مادي ګټو دپاره نباتات. زمینداري د زما هغه کوم مسلک چې زما دی هغه مې بیا په مځکه باندې پلی کړی دی، مادي ګټه چې نه اخلم. او د روحاني تسکین دپاره مې لیکنه خپله کړې ده، د لیک لوست لارې مې خپله کړې ده.
ښه، یعنی د دې معنا دا ده چې د ځینو خلکو غوندې چې یو مسلک ووایي، یو څانګه ولولي، بیا هیڅ استفاده ترې ونه کړي، تاسې داسې نه یاست، تاسې عملا استفاده ترې کوئ. ستاسې په آثارو کې یو هم د افغانستان پیشلیک دی، پیشلیک پی وبولو، د څو لسیزو پیش مو څو جلدونو کې رانغښتي دي، که په دې اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
یو وخت مزموږ د عبدالله خان کرزي کور څنګ پر څنګ وو، د احمد خان کرزي پلار، نو د ده سره به ناست و ولاړ کېده، زموږ د مشرانو سره ډېرې ښې اړیکې وې. په کندهار کې زموږ د دوی مځکې سره نږدې وې، لاره د دوی پر کرز تېرېدله، زموږ سیمه لنډۍ کاریز بولي، د نیکهګانو د وخت سره د دې کورنۍ سره زموږ اړیکې وې. یو وخت زه د پوهنتون رالم، یو کتاب پروت ولو، ده په خپل دسخط په لاسلیک باندې ما ته هدا کړی ولو، هغه د افغانستان پیشلیکو د علامه حبیبي. ما چې خپل کار او دا ته وکتل، ورتهوالی درلودی، دا هغه د ببرک کارمل چپې وې، نو ما هم ووډ وکړ چې دې کار ته به دغسې ترتیب ورکوم. ما د ثور د کودتا د شپې څخه د راډیو ثبت د ترانو د دې زما کا پاتمه دوره کې د ملي شورا وکیل و، نو هغه د ترک دای پیژندله، د خلق دیموکراتیک ګوند غړي دای پیژندله، نو دا د خولي خبره د دوی اوس شي څه وي دي نشته، خلکو ته به ویل او اوس به په ګلستان کې شاوخوا شنې و سپینې خیمې ووینئ، کتلیان به ووینئ، کډې برابر شي، په زرو په لکو برابر شي. نو دی تشویش و ویرولو، د هغه شپې څخه ما د کابل ریډیو څخه دغه سب شروع کړی ولو، تر 2003 کال پورې بی بی سی، وایس اپ امریکا، کابل ریډیو، د دې څخه 3600 کیسټونه ما خوندي کړي دي. بیا نو په افغانستان په اړوند هر کتاب چې زما لاسته به راتلی په انګلیسي، پښتو، دری او اردو، هغه مې لاسته کاوه در لندن، در سنګاپور چې ګرځېدلی یم، تقریبا زما د کتابتون د کتابونو شمېر د 4000 په شاوخوا کې دی. بیا مجلې او اخبارونه د دې څخه مم د افغانستان خبرونه را اخیستل. دا پیشلیک زما د افغانستان د 1923 څخه شروع دی، بیا تر اوسه پورې په لس ټوکه کې دی، در 15000 مخ اوړي. په دې کې دوه ټوکه چاپ شوی دی او څلور ټوکه چاپ ته آماده دی، د دوو پروپریډینګ پاتې دی، او دوه د نور محمد طریقي دور او د سردار داود دور، دا پروپریډینګ شوی دی، تصحیح شوی دی، د نجیب ډاکټر نجیب الله او د دغه د ببرک کارمل د دور خالد تصحیح پاتې ده. دا نور هم پخته یم، وم ټوک چې دی هغه د 1900 د 2000 لومړي څخه شروع کیږي، د 2000 څخه شروع کیږي، د 2009 کال پورې هغه هم پروفریډینګ پاتې دی، دا نور درې جلد باندې کار روان دی.
ل 2009 را وروسته بیا مو دا کار پریشه دی او که هغه مو هم لیکل؟
نه نه، کار پر شروع دی، لیکل مې دی، دغه دی ترتیب نه دی ورکړی. د 2009 څخه د 2014 پورې یو ټوک دی، د 2014 څخه د 2020 پورې بل ټوک دی، د 2020 څخه بیا تر اوسه پورې دوام لري.
تاسو په دې کتاب کې یا په دې پیشلیک کومې پیښې راخیستی دي؟ ځکه چې یو وخت خالي جګړې وې، بیا نور تغیرات راغلل، آیا صرف د جګړو او د چاودنو پیښې دي او که نور مسایل هم شته؟ پکې
زما چې وسه وې دي د افغانستان په اړوند مې کوم رکده کده ترکه یو خبر دی، په دې کې نو د افغانستان د کلنۍ څخه استفاده کړې ده، د اخبارو څخه هم کړې ده، د کتابو څخه هم کړې ده، یوازې مې دغه پورې د جګړو پورې نه دی محدود کړی، خو جګړې خو پر هر خبر باندې جګړه غالبه ده. د اوسه پورې دا چې ما تا ورته ګورو، د 1923 څخه بیا تر اوسه پورې هغه ایډلاینونه چې د سرلیکونه چې دي د باندنیو او د کورنیو میډیا، هغه افغانستان دی، هغه سې توده لوبه روانه ده. نو دغه یو مجبوري ده، که نیم چې لاسته راغلی هر خبر دی هغه مې تحلیل کړی دی، په اختصار او په جامعیت مې ور کړی دی.
فکر نه کوئ چې په وروستیو کلونو کې داسې موضوعات چې مهم وي د افغانستان په اړه ډېر شوي دي، نسبت تر 2000 کال مخته
دغه دوا دورونه د 2000 لومړي څخه نیولې بیا در 2020 پورې د ناتو تون په افغانستان کې او د شوروي اتحاد نکلن پیر په څه کم دا خو نو دواړه سخت وختونه ول په افغانستان کې دغه ډیر ارزښت لري په معاصره پیړۍ کې
د پېښلیک ترڅنګ نور مو د لیکوالۍ په برخه کې څه کار کړی دی
ما شاوخوا 50 کتابونه لیکلي دي کار مې پر روان دی د 50 شاوخوا کې خبره شوې ده په هغه کې یو کتاب زما افغانستان او لویدیځوال هغه د 150 په شاوخوا کې مې لویدیځوال چې د افغانستان پر د معاصر تاریخ باندې معاصر به زه داسې ورته ووایم د سردار داود یا د ثور تر کودتا وروسته چې لیکنې پر افغانستان شوې دي دا هغو پر ژوندلیک او د هغو پر اثارو باندې مې کتاب لیکلی دی افغانستان او لویدیځوال او بل مهم کتاب چې ما ډېره خواري پکښې ده د هندوستان د پیستللی یم هغه افغان ملت په نامه دی ملت دغه ګوند نه افغان ملت ګوند نه دی افغان ملت قوم او دین چې سره یو ځای سي ملت چې جوړېږي د افغان ملت په نامه مې کتاب دی چې لومړی پښتون واکمن په جنوبي پنجاب کې د شیخ حمید لودی په نامه دی زر کاله د مخ د دغه ځای سمرا خصې دی بیا نو در دا اوس پوری بیل پیرونه پکښې کې دی بل مې د افغانستان سیاسي تاریخ تاریخونه په څو ټکو کې لیکلی دی د افضل خان د کورنۍ سیاسي تاریخ مې لیکلی دی د سلطان محمد طلایی د کورنۍ سیاسي تاریخ مې لیکلی دی د هغه بعد افغانستان په خلکواکي کې افغانستان په خلک نو بیا پرچم او خلک دواړه دي او د هغه بعد افغانستان په مجاهد واکي کې چې دوه پیر دی یو د مجاهدینو دی یو د طالبانو دی په مجاهد واکي کې او په طالب واکي کې بیا افغانستان په ډیموکراسي کې چې د امریکایان دلې ولا پر دې باندې مې دغه لیکلې دي نو داسې بیل بیل کتابونه دي راغه مې لیکنې کړي دي د افغانستان پر اوبو مې لیکلې دي کتاب
تاسې دې او افغانستان په اوبو هم ویل چې کتاب مې لیکلې دی که نورې توضیح کوي چې افغانستان سیندونه هم تشریح کړي دي یا د اوبو سرچینې مې توضیح کړي دي
و حوزې مې دغه کړې دي د افغانستان خو دغه دوه مهم غرونه دي یو دغه دی کوی بابا دی او بل کوی هندوکش دی د دغه 50 بهاندو سندونو اوبه د دغه دوه غرو څخه سرچینه اخلي پر هغه باندې ما عدد شمار مې لیکلي دي پر هغه مې دغه نظریه ورکړې ده که د افغانستان دغه اوبه معارسي په لس کاله کې افغانستان په خوړو کې په برېښنا کې نه دا چې خود کفیله به سي بلکې هم به وارداتي برېښنا او هم به خوراک صادروي ګاونډیو ته یا نړۍ ته ولې و هر سیند ته د ډیمو ظرفیت شته و هر سیند ته د دښتونه شته چې اوبه یې مهار سي لکه اوس د امو سیند ته چې کوشتېپه سیند راوخوت دا کوشتېپه تقریبا 1,000,000 جریبه مځکه خړوبولی سي په څلور ولایتو کې 250 کیلومتره اوږدوالی لري دغسې د هلمند سیند که راواوړي د کندهار پر سیند باندې دا ځي د ژړې دښته سیند جلا کېدای شي دغسې د کونړ سیند دی دا د کونړ سیند د کونړ خلک زه دا اوس تللی وم ډېر د غربت سره مخامخ خلک دي نو دا اوبه که چیرې مهار شي دا د کابل سیند دی دا د کابل په سیند الیشنګ والینګارو پنچیرو دا ګرده ګډېږي دا که مهار شي پر دا دښتو باندې دښتونه پراخ دښتونه لري د لغمان په برخه کې لري د جلال آباد ننګرهار په برخه کې لري نو دا سم مدیریت غواړي په افغانستان د جنګو د کبله اقتصاد وران دی او هغه مسلکي خلک یا کدرونه هغه نسته یا مړه کړل یا وتلي دي د هېواده نو داسې مشکلات شته مواقع ډېرې دي چانسونه یې ډېر دي هم په اقتصادي ډګر کې هم په علمي ډګر کې
لیکوالۍ تر څنګ زمکه دی پاللو تر څنګ نور څه کوي وخت په څه تیروي
د شپږو وو وزمږ د شپږو وو پښتو څخه د موږ خاندان کور د سیمې یا د قبیلې د دې امن کور دی نو زموږ د کور په هر غړي چې څوک یو جوړه یو د خیر کار پربول یا غوت رجو کوي بیا موږ ورزو که هغه د بدۍ په شکل کې وي که دنیاوي تقسیم د یو کورنۍ په مابینځ کې وي که د مځکې جنجال وي یا بله دی مسله وي بیا په هغه کې کومک ورسره کوو د خلکو ته دلې هم زموږ کور خلاص وي دلې خدمت کوو او که دورې د ورتګ ضرورت وي دورې ورځو بس بیا مې بل شغل دغه
ډېر ښه نو د په دې کې او داسې تاسې سفرونه هم ډېر کړي دي حتما کومه جالبه خاطره هم لري کومه ښه قصه
خاطرې خو د ژوند ډېرې دي ما په ژوند کې یو ستر ارمان درلود ما خدای به دی وخت هم راولي چې افغانستان آزاد شي شورویان ماته وخوري او تا یو څوک ور دعوت کړي ته ورسي غونډې یا سیمینار ته هلته پر سټیج ودرېږي نو به څه وایې خدای پاک دا وخت راوستی 15 فروری 1999 و زما و عبدالرفی صاحب یې دعوت کړلو دی د پېښوره زه د کوچې څه په سپینزر هوټل کې د روسي عسکرو د ستنېدلو په مناسبت سیمینار ولو سپینزر هوټل ته چې ختلو د لورو چټک بیرغ د شوروي اتحاد دا په زینو کې خور ولو خلک پر ختله نو چې ورلو هلته تقریبا د 2500 په شاوخوا کې د درې هیوادونو سفیران د علومو د اکاډمۍ د پوهنتون استادان او د افغانستان لیکوالانو دا ګرده ناست ول دا سیمینار ولو د سیمینار مشرتوب علامه عبدالشکور رشاد کاوه نو چې ماته یې بلنه راکړله بیا زه ولاړ شوم ماته هغه دغه ارمان راپه یاد شولو چې که خدای دی موکه راوستل ته به څه وایې ته به اوښکې تویې ډیر د استراب دغه خوشحالي وه داسې خوشحالي وله چې ما یې ارمان درلودی خو بدبختانه هغه درخته چې موږ روزله چا په فکري ډول روزله چا په یون روزله چا په خولو روزله هغه ارمان نه و خاطي افغانستان بیا په جګړو بالاخره په یو دویم اشغال بدل شو بس اوس په خدای تخواست کوو شي خاطرې مې دادي دا اوس تللې یو مدوري افغانستان ته وګرځېدم ډېر وګرځېدم در کاپیسا څخه د کونړ د اخري ولسوالۍ دنګامو پورې وګرځېدم د څېړنې په برخه کې هم وګرځېدم د دوستانو سره مې هم ولیدله نو افغانان سروان صاحب در خپل منځ هېڅ دښمني او بده خاطره نه لري کور چې خرابېږي 50% د دننه څخه خرابېږي چې افغانان خپله یو بل ته تن سره ورکړي هغه پښتانه وایي وایي که مشر مشرتوب غواړي که شر هم د دنیا دود غواړي څوک چې پر حکمرانی باید و ملت ته د مفتو ملت په سترګه ونه ګوري باید هر چاته د استعداد د وړتیا پر اساس باندې د دې هیواد په رشتو ترقي وده کې برخه ورکړي هر سړی د خپل اهل کار و اهل کار ته وسپارل شي بیا هیڅ مشکل نشته افغانان ښه ظرفیتونه لري ملي ظرفیتونه لري خو چې کار اهل کار ته وسپارل شي او امنیت دغه رقم پلی یې زه امید لرم در دې تیر شي چې دا په کوم ګوند کې و دا د کومه قومه دی دا د کومې سیمې دی باید په ګډه لاس سره ورکړي هغه افغانستان لکه پخوا چې بې پري ولو په دنیا کې پاسپورټ عزت درلودی د افغانستان پاسپورټ سروان صاحب زما په یاد ډېر ښه عزت یې درلودی او د افغانستان د بچا داسې استقبال په امریکا کې سوی دی چې په دنیا کې د هیچا دومره استقبال نه کېدی افغانستان په دویمه نړیواله جګړه کې په اوله نړیواله جګړه کې د امیر عبدالله خان په وخت کې بې پري ولو کبر ته هغه خپل بې پري تګلار پلي کې او اقتصاد ته او دغه سیمه شاوخوا سیمه په اقتصادي زون بدل شي زما په فکر د جنگ به ټول توبګار شي بیا به هیڅ څوک نه باندنی ته د لاس وهلو موقعه په لاس ورکې او نه به جګړه انتخاب کړي
تاسو ویل چې په جرګو مرکو کې برخه اخلي بیلابیلو سیمو ته ځي د خلکو ترمنځ جوړ کې برخه اخلي حتما به داسې کومه جالبه قصه هلته لري چې کومه لویه مسله حل کړي وي
و دغه یوه کورنۍ و نیمې ناخم ډېره نامتو کورنۍ ده یو بس یې درلودی زما دپاره ډېره جالبه وله د دابس څخه خدای پاک څلور ورونو ته ډیر شته ورکړل و عرب روپی ته د دې شتمنی ورسېدل. نو بیا یې ما ترې جوړ وکړ زورلم په شپږ میاشت کې مې بیا شروع وکړ. نو د دې یو لنګر ولو شپږ خونې درلودې، بلې میلمستون ولو خصوصي میلمستون څوارلس خونې درلودې. نو د یو ورور د څلور ورونو اولاده ول یو سپینجری کې ژوندی و، دغه څلور د نور درې وفات شوي ول. بیس چې مې ور وکړ پس د څه مودې دا یو ځوان رالی د یو کورنۍ مشر ول، حاجي صاحب دا لنګر ما ته راکړه زه په کور ګډوم. دا بلې کورنۍ دا رالی ول، دا میلمستون چې دی د دې یوه برخه زما کور ته نږدې ده، زه په کور ګډوم. ما دا فکر وکړ مال خدای پاکه دا یو نیم یو نیم عرب بیسه پر ورور باندې رسیږي، او هغه شی چې دی دا ځای ته را رسولی ول سخاوت، چې خوار او غریب به دا لنګر ته راتله او میلمانه به درانه و په دا میلمستون کې، اوس دی هغه شی د لاسه ورکوي. دا شی ډیر زه په حیرت کې واچولم، زما دپاره دا ډیره جالبه و. نور خو نو د مځکو پیسې دې سوي دي د کاکړانو د لوړیانو په نه میاشت کې د دولسو زرو اکړو چې څلوېښت زره زرې به سي نوابزاده محبوب خان د نوابایا زکا دی. زه ورسره وم، موږ دا بیش وکړ یو سردار ماسم خان ترین ولو. نور خو نو د قتل خدای دې پریا کې نه راچی کمال یا مړانه خدا د مدعیو د مدعیلی، خو موږ ته خدای دا یو زرا کوي چې د اوو دیرشو بدیو روغې سوي دي. د اوس زما په ژوند کې څلور مړي کې سوي دي، دوه کې سوي دي، درې کې سوي دي. بیلی بیلی قبیله د ژو به سنیو دی در لور لایي و د دا ځایو پورې خدای پاک جوړې کړي دي. دا اتیا کالو، دا اویا کالو، د پنځوس کالو. زما خپله یو طریقه ده د روغو په باره کې، ما ته چې د قاتل کورنۍ رجوع وکړي زه څلور اختیار ځین غواړم. اول دا چې قاتل باید کفندو چاړه ته تیار شي، غاړه کښېږدي. دویم زندان ته تیار شي، چې مرکه وغواړي زندان ته وسپاري دی باید تیار وي. دریم د وطن پرېښولو ته تیار شي، او څلورم پورته د مرکې د خولې تیار شي. دغه څلور واک راکړي نو بیا موږ په مرکه کې ولاړېږو د مقتول قربانو له ورځو هغو تخواس کوو کم سې کم چې د ده ژوند وژغورو. بله هره سزا د هغو په خوښه بیا ورکوو. او کفندو چاړه ته هم خلک تیار شوي دي په دغه کې په عثمان خیل ولو په دا لور لایي کې موږ قاتل ور وسوي. بس وی وویل چې بس اوس موږ سلاته پرېږده، بیا به بوهېږه، بیا به بل وخت خبره سره کوو. قاتل لا دی اوس په جیل کې کښېناست دی.
څومره کسان دغه څلور شرطونه چې تاسې یاد کړل هغو ته غاړه ږدي؟
دغه وخت تقریبا یوولس داسې قبیلې و کورنۍ شته چې دغه اختیارونه را کړي دي موږ ته د دغه څلور خبرو. خو بیا د مقتول کورنۍ نه ورته تیارېږي. پر ډېرو کورنیو زه د درې کالو څخه د دوو کالو څخه موږ اخته یو، خواس ورته کوو چې یو لار غوره که، یوه لار یوېسه دا ختمه که. موږ د قاتل ملګري نه کوو، خو د دا قاتل په کور کې ښځې و کوچنیان د ژوند یتیمانو کونډې دي، پر هغو باندې رحم وکړه. او بل یو شی زموږ د پښتني ټولنې افغانستان خو دغه دی پخوا هم قانون کې پلی ولو د په شاهي پیرو په د سردار داود په جمهوري پیر کې قصاص و دا شان و. په پاکستان کې خو پانسی کوم ډیره کمه. زموږ په پښتني سیمو کې که د پښتونخوا دي که دلته دي قبایلي دښمنۍ بیخي ډیرې دي. د دې دپاره یو یو ښه طریقه دا ده چې په کوم ځای کې قتل وسو پر ځای د دې چې دا دښمني کلو ته ورسیږي، په هغه ورځ خلک ورله راسي ورته ووایي چې دغه قاتل یا موږ ته په لاس راکړه یا حکومت ته وسپاره یا د وطنه سبار سي، وطن دې پرېږدي. که دا خبرې د قاتل کورنۍ ومنلې صحیح ده، که نه ومنلې باید کملا دی که امید یې ګرده ده دا کورنۍ سه لاس واخلي. سوشل بایکاټ ځینې وکړي، په غم و په شادي کې نه راغواړي. کله چې قاتل په دا پوسی یا کورنۍ په دا پوسی چې زموږ نه غسل ملا راکوي، نه د جنازې لمونځ په اتا راکوي او نه خلک راځي، نه بیا موږ ته ګوري. بیا د مقتول کورنۍ پر غښتلې هم ده او دای بون وطن پریږدي یا به اکت غاړي ژوند دغه یو شی ډیر ضرور دی. دا یو دویم زموږ هغه یو پښتني اصطلاح د سورلاستی ده. سورلاستی معنا قاتل. اوس الله پاک مشتوای و یوازې د قاتل د بدل وارث ده، د قاتل د بدل حق حاصل دی. باید داغه تربور و داغه عزیز و داغه خپل ته ونه ګوري. نو که موږ دغه دوه اساساتونه یا بنسټونه پلي کړو په پښتني ټولنه کې، زما په فکر د ډیرو دښمنیو مخنیوی به وشي.
ډیره مننه.
کور ودان.
لیکوال او قومي مشر حاجی ولی محمد ولی و چې خاله تاسو له ازادي رادیو واورېده.
تال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبري وکړي.
دا واتس اپ په دیش میرا غږیز پیغامونه راستولای شي
00 420 212 240 0